دا مشال ریډیو دی زه شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې تاسو هر کړی کوم په بلوچستان کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان دغلته د لسو نیول شو کسانو د رخصکور لپاره په انټرنیټ یو بیړنۍ خواست جاری کړی دی او په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې یو بل سکول په بمونه لوزول شوی دغه ټول راپورونه له روډو مې ورزو بشیر ګواخته چې د دې خبرونه ته وو
د افغانستان په وردګ ولایت کې د ناټو د یو هلیکاپټر د پریوتو په پیښه کې د یو دیرش امریکایي پوځیانو وو افغان سرتیرو د وژنې خبر ده. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په خوزدار کې د لسو نیول شوو بلوچانو د خلاصون لپاره په انټرنیټ یو بیړنۍ خاص کړی دی. په کراچۍ کې د تیر ورځې د تعمیر د غورځېدنې په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېر ولسو ته رسېدلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د ناټو د یو هلیکاپټر د پریوتو په پیښه کې د ریپورټونو تر مخه یو دیرش امریکایي پوځیان وژل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان ولسمشر د دفتر د بیان له مخې لیکي چې په پیښه کې و افغان پوځیان هم وژل شوی دي. که څه هم طالبان وایي دا هلیکاپټر دوی ویشتلی خو تر اوسه پورې د دې خبرې تایید نه دی شوی. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د لسو نیول شوو بلوچانو د خلاصون لپاره په انټرنیټ یو بیړنۍ خاص کړی دی. خو د ورکو بلوچانو لپاره د غږ اوچتونې یوې ادارې مشر قدیر بلوچ وایي چې امنیتي ځواکونو و دېرش کسان وړي وو. هغه وایي
ایف سی راغلی وو د دوکشنی یو کلی دی توتک نوم دی ډسټرکټ خوزدار دی. دوی ګیراو کړی وو تقریبا یو سړی خو هغه ځای په مړ سو بی ایس او آزاد علاقو او اوه دیرس کسان د دوی یوړلې. دوی معلومات بعد سو کسان لس کسان نیل کړی پریشولی باقی اوه ویشت کسان ته اوس پور د دوی کسټډی کې وو.
امنیسټي انټرنیشنل وایي چې دغه کسان د دې کال په فروری میاشت کې نیول شوی وو. د ادارې د نړۍ له ټولو وګړو غوښتي چې د دې کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره دی د پاکستان له وزیر اعظم، وزیر داخله او د بلوچستان له وزیر اعلی څخه په لیکلي بڼه خواست وکړي. خو په دې صوبه کې د فرنټیر کور ویند مرتضی بیگ دا بیان رد کړی او ویلي دي چې په یاد شوې نیټه امنیتي ځواکونو په خوزدار سیمه کې له سره کاروایي نه ده کړې او نه یې هم څوک بندي کړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو اداره وایي چې په کراچۍ کې له تېر یو کال راهیسې په روان تشدد کې 800 کسان وژل شوي دي. د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان مشر زهرا یوسف د فرانس خبري اژانس ایف پی ته ویلي چې د دوی لخوا راغونډ شوي شمېرې ښیي چې یوازې 13300 کسان وژل شوي وو. د پاکستان حکومت د ریلوې محکمې ته د 10 ارب روپو د ورکولو اعلان کړی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې د دې محکمې چارواکو ویلي وو چې که فنډ ترلاسه نه کړي نو په ملک کې به د ریلوې نظام ګډوډ شي. که څه هم د ریلوې جنرال منیجر انجم پرویز په دې مرستو خوښي څرګنده کړې خو ویلي دي چې بیا به هم ټولو معاملاتو سمېدو کې ډېر وخت ولګي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د باړې د کاخېلو په سیمه کې یو بل سکول په بارودي موادو الوزولې دی او د سکول ودانۍ راپرېوتې ده. د خبر ایجنسی د تعلیم د څانګې د چارواکو په وینا له دې سره د ورانو شوو سکولونو شمېره 2 شپېته تر ورسېده. چارواکي وایي د مومندو ایجنسی په پنډیالۍ کې یو ځانمرګي برید کوونکی تر نیولو له مخه ځان الوزولی دی او ورسره بل ملګری یې په تیښته بریلی شوی دی. په پیښه کې چا ته کوم زیان نه دی اوښتی. چارواکي د تښتېدلي کس په لټه دي. د افغانستان د خوست ولایت په باک ولسوالۍ کې یو ځانمرګي برید کوونکی د امنیتي ځواکونو لخوا له پیژندل کېدو وروسته په ډزو ویشتل شوی او وژل شوی دی. د چارواکو په وینا په پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. په یوه بله پیښه کې د زابل ولایت په شاري صفا کې وسلوالو د ناټو لپاره سامان او تیل وړونکي 2 ګاډۍ سوځولي دي او یو ډرایور یې وژلی دی. او په شام کې فعالین وایي چې په لسګونو زرو کسانو د جمعې د لمانځه وروسته د هیواد په لر او بر کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت د لمانځه وړلو لپاره مظاهرې کړي دي. دوی وایي امنیتي ځواکونو له پلازمېنې دمشق سره نږدې په مظاهره چینو ډزې وکړې او اوښکې بهوونکې ګیس یې استعمال کړ. د دوی په خبره په دې پیښه کې 8 کسان وژل شوي. د بشری حقوقو د فعالینو وینا ده چې دوه نور مظاهرچیان بیا په مرکزی ښار حما کې وژل شوی دي. امنیتی ځواکونو د شام په مختلفو سیمو کې جماعتونه محاصره کړي وو چې دا ډول د عبادت کوونکو په مظاهرو کې د ګډون مخه ونیسي. په شام کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې مظاهرچیان د بشار الاسد د واکمنۍ د ختمولو لپاره پرله پسې احتجاج کوي. بلخوا ترکیه ویلي چې هغه ایرانۍ وسلې نیولې دي چې شام ته وړل کېدلې. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ریډیو چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې به درته دغه راپور نو وړاندې کوم. د بشری حقوقو نړیوال سازمان غواړي بلوچستان کې نیول شوي کسان د خوشی کړي شي. بلوچستان کې د عملیاتو په اړه یو ځایی اوسیدونکی وایي
یو سړی خو هغه ځای په مړ شو بیا سو آزاد الکو او اوه دیرس کسان د دوی یوړلې.
وسلوالو طالبانو په خیبر ایجنسی کې تر اوسه دوه شپېته سکولونه وران کړي دي، خو حکومت د دغه سکولونو د جوړولو لپاره څه کار کوي؟ زمنگا پونی زخبرونا شیر و تصوب کے بعد رحمان بابا او عشق پا موضوع خبر کو اور دل مہر داود دا سر ترلی د پاکستان افغانستان سیمه نړینه نور راپورونه هم لرو تر پای پوری د مشال ریډیو سره اوسه. رازو زمنګا اډومبی راپور ته بلوچستان کې د امنیت مخ په خرابیدونکو وضع او د غلطا د بشری حقوقو د نړیوال سازمان لخوا یو نوې اپیل. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په بلوچستان کې د لسو نیول شو کسانو د راخوشي کولو لپاره په انټرنیټ یو بیړنې خواص جاری کړی دی. له کوټې نه زمون خبريال خدای نور ناصر په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل انټرنیټي پاڼه د نړۍ له ټولو وګړو خواست کړی دی چې په لیکلې باندې د پاکستان له حکومت څخه د دې کسانو د خلاصون لپاره خواست وکړي. د بشری حقوقو سازمان وایي د 2012 میلادي کال د فبروري په 13مه نیټه د خوزدار په توتک سیمه کې ملیشات ځواکونو په عملیاتو کې له دې لسو کسانو سره 19 نور کسان نیولي وو چې د دوی په وینا 13 پیر تر خوشی سوي او د مقصود قلندرانی امید ځوان خراب سوی مړی ومندل سو. یاد سازمان جاتوی په نیول سوی لسو کسانو کې د اکثریت تعلق له قلندرانی قبیله سره دی چې دا مهال ژوند له خطر سره مخ دی. په کوټه کې د بلوچ وایس فار میسینګ پرسنز مشر قدیر بلوچ د توتک د دې عملیاتو په اړه مشال ته وویل
18 فروری کې اس اف سی راغلی وو د دکشنه یو کلی دی توتک نوم دی ډیسټریکټ خوزدار دی. دوی ګیراو کړی وو تقریبا یو سړی خو هغه ځای په مړ شو بیا سو آزاد الکو او اوه دیرس کسان د دوی یوړلې. دوی معلومات بعد سو کسان لس کسان یې لکړي پریشولې باقی اوه ویشت کسان ته اوس پور د دوی کسټډی کې هو.
امنیسټي انټرنیشنل په خپل ویبپاڼه لیکي په بلوچستان کې له 24 اکتوبر 2010 څخه بیا د 2012 د مئی تر 1 نیټې 3 کسان لا درکه سوي او د 103 خراب سوي مړي موندل سوي دي چې پکې د سازمان په وینا بلوچ سیاسي کارکونکي شوونکي خبريالان او وکیلان شامل دي. د امنیسټي انټرنیشنل د دې بیړني خواست په کله بلوچ سیاستوال او د نېشنل ګوند غړي ډاکټر هاي بلوچ وایي امنیسٹی انٹرنیشنل د دې خواست ز پخله کا حمایت کوم. لو ټول نړۍ څخه خواست کوم چې د بلوچستان مسله یو ولدو یستونځ دی او دا لمړی پیښه نه ده چې پکې د ملیشات ځواکونه لخوا کسان نیول کیږي، بلکې تر اوسه په سلګونو کسان لا درک دي. لدی سره د وایس فار بلوچ میسنگ پرسنز مشر قدیر بلوچ وایي د د خپل زوی له تیرو درو کالو راهیسې لا درکه دی. قدیر بلوچ زیاتوي د دې خبرې ګواه وزیر اعلی بلوچستان دی چې د ده زوی د پاکستان استخباراتي ادارې نیولی.
د دې ګواه موږ نواب اسلم خان رئیسانی دی وزیر اعلی بلوچستان. دوی په خپله ویلي کې آی ایس آی والا ماته ویلي دی کې چاکر کمبرانی، ډاکټر بشیر حازیم اور جلیل ریکی آی ایس آی پورته کړی دی، ماته اطلاع ورکړې دی.
که څه هم ډیری بلوچ او هم امنیسټي انټرنیشنل د دې ذمہ‌وار د پاکستان استخباراتي ادارې او په خاص توګه ملیشات ځواکونه بولي، خو بی بی سی ویبپاڼه د ملیشات ځواکونو د ویاند مرتضی بیگ له خولې لیکي دا ټول تورونه ناسم او په دې کې هیڅ حقیقت نسته. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
او سیو راپور د خیبر قبایلی سیم په اړه باندې د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تیر شپه ناسرګند وسلوالو د خیبر ایجنسی په باړه کاخیلو سیمه کې یو بل سرکاري سکول هم په بمونو الوزولې دي. د دې په معنا چاته په دغه پیښه کې ځاني زیان نه دی رسیدلې، ولې د سکول ودانې ته زیان رسیدلې دي. په دا حق لا نور حال د سیمینا د مشال لیډو خبریال فرهاد شینواری راکی.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه نصرګند وسلوالو د باړې په کاخیلو سیمه کې یو بل سرکاري سکول هم په بم سره والوزولو. د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته څه مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې، خو د سکول ودانۍ را پرېوتې ده. او د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې دې سره په دې سیمه کې په بمونو سره د الوزول شوو سکولونو شمېره تر دوه شپېتو ورسېده. د دغې سکولونو د حفاظت په هکلمو چې کله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې پوځي عملیات روان دي، خو بیا هم دوی د اف سي ځواکونو سره په تماس کې دي او هڅه کوي چې د خاصدارو او د ځایي خلکو په مرستې سره د باقی پاتې سکولونو حفاظت یقیني کړي. یاد دی وی چې په دې سیمه کې د سکولونو د ورانولو له امله په زرګونه زده کوونکي د تعلیم د حصول نه بې برخې شول. او چې کله مو په دې اړه د قبایلي سیمو د تعلیم د محکمې مشر یا ډایرکټر ایجوکیشن فاټا فضل منان نه دا پوښتنه وکړه چې تاسو د دغې اغیزمن شو زده کوونکو د تعلیم او بیا به حالې د پاره څه پلان لرئ، نو دوی په دې هکله وویل
دې د پاره مونږ دوباره د دې د آبادکاری د پاره د دې جوړولو د پاره پی سی ون مونږ جوړ کړی او دې د پاره فنډ د پاره مونږ انتظار کوو چې فنډ راشي دا مونږ دوباره جوړو. بل د دې مونږ پولیټیکل اډمنستریشن سره دوی سره رابطه کړې ده او مونږ فل حال باندې بعض سکولونه چې کوم نږدې ورسره اړیکه مرجې سکول دي ماشومان او چارم ټینټون ورکړي پای کې د سار روان دي. خو فل حال چټیانې دي، د جون نو لاګه څه پورې چټیانې دي، 31 اګست پورې سکولونه بند دي. نو دوی دوباره څه کله 1 ستمبر نه سکولونه کولو شي بیا به مونږ راځي چې چاته ټینټ سکول دي کوم بل ځای کې مونږ اډجسټ کړي دا هغه پته پوره دي.
د قبایلي سیمو خلک وایي چې په دې سیمو کې دي د باقی پاتې سکولونو د حفاظت لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی شي او ران شوی سکولونه دی یو ځل بیا جوړ کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان فرایډي ټایمز مجلې د فرحت تاج لیکلی او مقاله خبره کړې ده. په دغه مقاله کې ویل شوې دي چې د پاکستان ځینی ټلویزیون چینلونه خلکو ته د ټیک معلوماتو په ځای داسې معلومات ورکوي چې د هغې په نتیجه کې خلک بیلارې کیږي. اسرارالله مومن د دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
رسمانه ډیلی ټایمز یو لیکوال فرحت تاج په خپل یو مقاله کې د پاکستان د یو نجی ټی وی چینل د پروګرام تجزیه وړاندې کوي. لیکوال وایي د پروګرام کوربه په یو ټینک کې وزیرستان ته داخليږي، هلته د یو څو قبایلي مشرانو او پوځي افسرانو سره خبرې کوي او دارنګ په وزیرستان کې د روان پرمختګ حال ورکوي. خو لیکوال وایي دا ټول معلومات غلط او ناسم وي. رسمانه کې لیکل شوی د پروګرام کوربه شروع د دروغ نه کوي او وایي چې دومره څوک نشته چې هغوی ترې وړاندې د وزیرستان د چاپیریال او حالاتو په اړه معلومات ترلاسه کړی وي. خو لیکواله وایي چې د وزیرستان یو شمېر خلک په یونیورسټو، کاروباري مرکزونو او په ترانسپورټ کې کار کوي او ډېر په اسانه پیدا کېدای شي. همدارز لیکواله وایي چې د دې پروګرام مقصد دا نه بو چې خلک د وزیرستان په حالاتو پوهه کړي شي. دا پروګرام یوازې د پروپاګاندا یو برخه وه. د دې مخه د پاکستان د پوځ نظر وړاندې کول وو، چا چې په حقیقت کې تر دې دمه جنوبي وزیرستان د اورپاکو څخه پاک نه کړو. د پروګرام کوربه یو څو قبایلي مشرانو سره خبرې وکړي چې پکې یو مشر د مولانا نور محمد زوی وو. کوربه نور محمد د شهید نور محمد په توګه معرفي کړو. دا جهادي مولا په دینک دورځو کې په یو ځنمرګي برید کې وژل شوی وو. د نوموړي د وسلوالو طالبانو او د پاکستان په سره اړیکې وي. لیکواله وایي د مولانا نور محمد لاسونه د وزیرستان د اولس په وینو ګنده وو، نو څنګه یو ټي وي چینل داسې تن شهید ګرځولی شي؟ په دې پروګرام کې د هغه څه باندې 200 قبایلي مشرانو ذکر ونه شو څوک چې په هدفي وجنو کې وژل شوی. د قبایلي مشرانو د طالبانو د موجودګۍ په ښکارا او یا هم په پټه مخالفت کړی وو. دغه قبایلي مشرانو کورنۍ ISI د دې وجنو ذمہوار ګرځوي. لیکواله فرح تاج لیکي چې په دې وروستیو کې د یو ټي وي چینل په پروګرام کې یو مشر خبریال دا خبره په ډاګه کړه چې د 11 ستمبر د ترهګرۍ پیښو وروستو که څه هم هغه وخت د پاکستان حکومت ویلی وو چې هغوی په افغانستان کې د طالبانو مشر ملا عمر ته ویلی وو چې اسامه بن لادن امریکا ته حواله کړي، خو په پټه ملا عمر ته ویل شوی وو چې اسامه امریکا ته حواله نه کړي، چې دارنګ په افغانستان کې د امریکا انجام هم هغه شان شي لکه څنګه چې د روس شوی وو. په دې نقطه دغه خبریال ودرېدو او نور یې د خبرې وضاحت ونه کړو. ورسپاڼه لیکي چې کله امریکا په افغانستان کې طالبانو حکومت وړنګولو، نو یو شمېر طالبانو په قبایلي سیمو کې پناه واخیسته. دغه رنګ په دې غرض چې په قبایلي سیمو کې طالبانو ته ځای ورکړل شي، یو شمېر قبایلي مشران ووژل شو او یو خلاف پیدا کړی شو. کومه چې حکومت پلوه وسلوالو طالبانو او القاعده ډګه کړه. مقاله کې وړاندې راغلي چې د پروګرام کوربه په جنوبي وزیرستان کې د پنجابي طالبانو د موجودګۍ په اړه هم څه ونه ویل. همداراز په دغه سیمه کې موجود د خودکش برید کوونکو د تربیه مرکزونو په اړه هم څه ونه ویل شو. پروګرام کې د وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ په 2003 کال کې د شوې لوزنامې په اړه هم څه نه وو. همداراز د مقاله په اخره کې راغلي په قبایلي سیمو کې چې څه روان دي، د هغې هیڅ چاته هیڅ پته نشته. خو دغه سیمو حالات نړۍ ته داسې وړاندې کولی شي څرنګه چې د پاکستان اسټابلیشمنت غواړي.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولی شئ. که د مشال کوم خبرونه په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ یې درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
اوس ورزو کراچی تا چرته چې د 13 مدینه د تشدد پیخه دوام لري. د راپورونو تر مخه 13 ورځو کې د غلطه لوی پیخه منځته نظر راغلی، خو د ایم کیو ایم او پیپلز ګوند مشرانو ترمنځ د غلطه په د ایم کیو ایم لخوا په حکومت کې د شاملېدو په اړه خبرې ترې روانې دي. د سند صوبې وزیر اعلی ویلي دي چې ایم کیو ایم با ډیر زر بیا د حکومت په چوکو باندې کینی. په دغه اړه د کراچۍ نه ظفر کریمی نور حال راکړي.
کراچۍ ښار کې د 2 هفتو بدامنۍ وروستو د 13 ورځو راهسې د تشدد پیښې ختمې شوې دي. د 13 ورځو راهسې 2 هفتې مخکې د حکومت څخه وتلي ګوند ایم کیو ایم او واکمن پیپلز ګوند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ شروع شوې ده. تیر ماښام وزیر اعلی هاوس کراچۍ کې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه په ډاګه کړې ده چې که ایم کیو ایم حکومت ته بیرته راځي، نو هغه ټول وزارتونه به بیرته ورکولی شي کوم چې د دوی سره مخکې وو. دغه غونډه کې شریک یو بل صوبایي وزیر آغا سراج دورانی وویل چې ایم کیو ایم بعد اختر نه مخکې حکومت کې شامل شي. سراج دورانی وای هغوی بعد اختر نه مخکې حکومت ته راشي، مونږ بعد اختر ناشته او د اختر مونږ یو ځای کوو. ایم کیو ایم د حکومت برخه ده، هغوی استعفاګانې ورکړې دي او هغه استعفاګانې تر اوسه مونږ منظورې کړې نه دي. د ایم کیو ایم چارواکو هم حکومت ته د تللو اشاره ورکړې ده. د یادې ډلې یو مشر رضا هارون په دې حق لوای
نظام کو اگر رول بیک کیا جاتا ہے
دے وائی کا کمشنری نظام واپس واخیستل شی او یا پہ حقی کی بدلونو نو وکڑے شی نو دا حق جامونه دی چې ایم کیو ایم بایی هر کلی وکڑی بل لورتا دا ایم کیو ایم ڈالی سارا تعلق لرون که دا سین صوبے گورنر اشرت العباد تیر ماخام صدر آصف علی زرداری سارا صدارتی مانے اسلام آباد کی کتلی دی او دا مفاهمت پا تگلارا او کراچے کی دا امن و امان پا صورت حالی خبری اتری کردی دی سو ہفتے مخ کی ایم کیو ایم ڈالا دا حکومت سخا دا وطلو رستو خار کی دا خودا پیخو زور نیولے وو چپکی پسلګونو کسان وجل شوی دی دا چې ایم کیو ایم د حکومت نه وتل یا بیرته حکومت تتلل د خار په امنیتی وضع ولی اثر کوي دا پښتنه مې د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان څخه وکړه د هغه جواب وو دی وای کراچی کې زیاتره سیاسي ګوندونه خپل وسلوالې ډلې لري او دا د انساني حقونو د کمیشن په ریپورت کې راغلی دی چې دغه وسلوالې ډلې په سیاسي او امنیتی وضع د اغیز لپاره جوړې شوې دي که ایم کیو ایم حکومت کې وي نو د دې امکان دی چې قانون قدرې په ښه توګه پلی کړی شي خو که د 2008 کال را په دې خوا کراچۍ ته وګورو نو ایم کیو ایم حکومت کې پاتې شوی هم دی خو د ښار حالات په سمه توګه ټیک شوي نه دي دا ځل چې کراچۍ حالات سمېدو ته روان دي نو زه دا وایم چې د دې وجه نړیوال صورت حال دی څو ورځې مخکې د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر د سین گورنر او وزیر اعلی سره د کراچۍ د بدامنۍ په اړه په ټلیفون خبرې اترې کړې وې او په دې حقله یې خپل تشویش څرګند کړی و د توصیف احمد خان په خبره نړیوال غواړي چې کراچۍ کې دې امن وي او د پاکستان فوج عملیات دې صرف د طالبانو په ضد وي که د کراچۍ حالات خراب شي او دلته د امن پر ځای کولو لپاره فوج راشي نو فوج به د ملک د شمالي برخو څخه راځي او دا به د ترهګرۍ په ضد جنګ باندې بدې اغیزې ولري ځکه چې فوج ته اوس مهال د کراچۍ په پرتله د ملک په شمالي برخو کې زیات ضرورت دی ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آشنا ولې خپه ناستې
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تېرې شوې
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده اوس یې واوره کنه
عجیبه خبره کوي سړیا اوس یې څنګه واورم د خپرونې وخت تېر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه
بالکل
ښه چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونې خپرونې اورېدلی شي بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي
ته رښتیا وایې
او د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې واورې خپل خپل تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واورې
او ورشه
اوس خبره کو پاکستان کې د ریلوی په بحران باندې د پاکستان ریلوی جنرل منیجر ویلی دی چې د حکومت لخوا دوی ته د 10 ارب روپو جاری کولو منظوري ورکړې ده خو بیا به هم ټولو معاملاتو سمېدو کې ډېر وخت لګي بل طرف ته د ریلوی پخوانی وزیر ویلی دی چې دوه میاشتې پس به د ریلوی وزارت بیا د حکومت نه خیرات غواړي د ریلوی د بحران او د دینه مسافرو ته په ولاړو ستونزو د اسلام آباد نه ریاض مساخل راپور راکی
لاہور کې یوې خبری غونډې ته په خطاب کې د ریلوی قائم مقام جنرل منیجر انجم پرویز وویل چې د حکومت لخوا د 10 ارب روپو د اعلان وروسته به کوشش کولی شي چې ریلوی خپل بیللې مقام بیا ترلاسه کړي او د دې مقصد د پاره په ایمرجنسی بنیادونو کار روان دی انجم پرویز یاتوی
نارمل جو ہے جو پارٹس آتے ہیں زیادہ تو شپ کی بجائے ان کو ہم ایئر لفٹ کریں گے
کومه پروسی چې د سمندري جازونو د لارې راځي مونږ به دا د الوتکو د لارې راوړو تاسو ته پته را چې دا پروسی زیات تر د کینیډا او کین راځي نو زمون به کوشش وی چې د هوایی جازونو د لارې د پرزې زر تر زر راورسو د دې پیسو سره به دومره اوشي چې د پاتلو او انجنونو مرمت به وشي او ډیزل به هم واخلو چونکه دا یو وګت بهران دی د ریلوی په مکمل بهرې دوه د شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې لګي او دې کې به بازي ریل ګاډي په مستقله توګه بندول هم شي
د ریلوی ورس پورس خرابیدونکو صورتحال پاړه چې کله مشال ریډیو د ریلوی د پخوانی وزیر شیخ رشید احمد نو پختل نو هغه وی چې د ریلوی د تباهه لوی وجہ کرپشن دا او وزارت دا وخت د نه اهل خلکو په لاس کې دی. شیخ رشید احمد زیاتوی:
ان کا نوالہ تر نوالہ دو تین مہینے کا، کوئی ریلوے پر دلچسپی نہیں لے رہا.
دادا دوی دا ددریو میاشن نړی دا هیڅوک په ریلوے باندې پاملرن نه ور کوي، نه څوک د چانه ته پوس کولی شي. لسره بروپو کې بدوی دواره با قرض ورکړي د تیلو، او د دواره بروپو به نور تیل واخلي. بیا بدوی 1500 خراب انجنان پس سموي، پاتلی به پس سموي. زویم ریلوے له پکار دي چې پرایویټ ریل گاډي او چلوي، او هاوی سره په انصاف چلیږي. د سټیشنو او پاتلو کرایې ترې په انصاف واخلي، نو دا به سم شي. ګنې ډیره ګرانه ده.
د یادونې وړ ده چې تیر ورځ د خزانه د وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه چې پکې د ریلوے د پاره 10.40 کروڑ روپو ورکولو منظوري ورکړې شوه، چې پکې به 4.10 کروڑ روپۍ وفاقي حکومت او باقي 6.10 کروڑ روپۍ د مختلفو بانکونو نه اخستی شي. او ورسره ورسره ریلوے ته دا هدایت هم جاری کړی شوی دی چې د اختر نه وړاندې د ریل گاډو په وخت تلل راتلل باوري کړي چې دا شان د مرګ لرې پرتو سیمو کې میشت خلکو ته د یو ځای نه بل ځای ته تلو کې مسله نه وي، او دا خلک د اختر دپاره په وخت خپلو کورونو ته ورسي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لمشال رادیو سرتاس اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شي: 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
او سیو راپور د امریکې د اقتصادي چارو په اړه باندې د پورونو د درجه بندۍ یوې نړیوالې ایجنسۍ سټینډرډ اینڈ پورز د امریکا د حکومت د قرض اخیستو د باور لوی معیار یو درجه راښکته کړې ده. دا په لومړي ځل دی چې سټینډرډ اینڈ پورز دا ګام اخیسته دي. هلته بیا د امریکا د خزانه وزارت د دې ګام په اړه ویلي چې د سټینډرډ اینڈ پورز تجزیه حسابي غلطي لري. په دې موضوع د پامیر ساحل راپور اورو.
د جمعې په شپه سټینډرډ اینڈ پورز اعلان وکړ چې په امریکا کې پر حکومتي قرضو او د دې له کبله د راولاړېدونکو خطر په سیاسي توګه د مخنیوي په لاره کې داسې ښکاري چې د حکومت وړتیا لږه مستحکمه، لږه مؤثره او لږه د باور وړ ده. د ایجنسی ویلی د امریکا د دوو ګوندونو هغه توافقنامه چې تر مخه د هیواد په خپل بجټ کې شاوخوا 2.1 ټریلیون امریکایي ډالر بچت کول غواړي، ډېرې کمې پیسې دي چې د هیواد پور راښکته کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي سټینډرډ اینڈ پورز ادارې وړاندوینه کړې ده چې د امریکا مشران به په راتلونکي کې ښایي د دې وړ نشي چې نور بچت وکړي. تر دې مخکې تر 70 کلونو پورې امریکا په نړۍ کې د پور اخیستونکي یو داسې هیواد توګه نوم درلود چې د باور ډېر لوړ معیار لري. دې لوړ معیار ته د AAA درجه ورکړل شوې وه. سټینډرډ اینڈ پورز دا درجه AA پلس ته راښکته کړې ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د خزانه وزارت په سمدستي توګه د سټینډرډ اینڈ پورز د تجزیه په غبرګون کې ویلي دي چې د ادارې په خپل حساب کې لویه غلطی کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د خزانه د وزارت یو بیان دی ویلي په دې رپورت کې د امریکا حکومتي پور شاوخوا 2 ټریلیون ډالر زیات ښودل شوی دی. د خزانه د وزارت له وینا سره سم د غلطی په خپل د ځان خودنه کوي. خو سټینډرډ اینڈ پورز ویلي حسابي غلطی به وګوري، مګر دا غلطی درجه بیرته نشي لوړولای. اوس د امریکا د حکومت د پور اخیستو د باور درجه کمیدل څه معنا لري؟ نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي له دې اعلان سره به اوس پانګه اچونکي له حکومت د سود لوړې شرح غواړي. معنی دا چې پانګه اچونکي که د امریکا حکومت یا په امریکا کې نورو پور اخیستونکو ته قرض ورکوي، نو په سر به زیات سود اخلي. هر کله چې د قرض په سر سود زیات شي، نو د حکومت کاروبار او د کورونو اخیستونکو خرچې یا لګښتونه زیات شي، ځکه چې د سود لوړه سطح په خپل د ګرانې معنا لري. شنون کې وایي چې د حکومت خرچې زیات شي، نو د دې د پوره کولو لپاره به دوی نوې مالیه یا ټیکسونه لګوي چې دا مالیه په مستقیم او نامستقیم ډول ولس اغیزمنوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سټینډرډ اینڈ پورز له دې پریکټ سره وس د کال په سر د امریکا پر حکومت او ټیکس ورکونکو د اربونو ډالرو بار بزیات شي. د ورسپانې په خبره د AAA د درجې لکبله د امریکا د خزانه باندونه د پانګاچونکو لپاره تر ټولو زیات محفوظ ول. د AAA درجې امریکا ته دا ګټه رسولې و چې په ډیر کم او ارزان نرخي حکومتي معاملات چلول چې پکې دوه جنگونه او د ریټایر شویو یا متقاعدو کسانو لپاره یو موثر نظام هم شامل و. شنون کې وایي که څه هم د امریکا درجه کمه شوه، خو د دې اثر به ځکه زیات نه وي چې موډیز او فچ په نوم د سټینډرډ اینڈ پورز ته ورته بلې ادارې د امریکا د پور اخیستو باور نه دی کم کړی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو توګه قدر مند اوریدن کو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د منګا د ویب سټ د لارې هم اوریدې شي. کتی شي دغل تخپلې تجویزونه او مشورې ورکول شي زمونږ د ویب پاڼې پته دا www.mashalradio.com. په پښتونخوا کې درې نیمې بجې دي. اوس به د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان په وردګ ولایت کې د ناټو د یو هلیکاپټر د پریوتو په پیښه کې یو دیرش امریکایي او و افغان پوځیان وژل شو دي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په خوزدار کې د لسنیول شو بلوچانو د خلاصون لپاره په انټرنیټ یو بیړنې خواست کړی دی. په کراچۍ کې د تیرې ورځې د تعمیر د غورځېدنې په پیښه کې د مړو شو کسانو شمیر ولسو ته رسیدلی. د پاکستان د بشری حقوقو اداره وایي چې په کراچۍ کې له تیرې و کال راهیسې په روان تشدد کې 800 کسان وژل شوي دي. د خبر ایجنسۍ د باړې پاکاخلو کې وسلوالو یو بل سکول په بارودي موادو الوزولې دي. د افغانستان په زابل ولایت کې وسلوالو ناټو ته تل وړونکي و گاډي سوځولي او یو ډرایور یې وژل دي او په شام کې امنیتي ځواکونو لس مظاهره چین وژل دي.
د خبرونو لنډیز مورید او اوس وخت شوې ده زمونږ د ونیزې خبرونه شعر او تصوف. د نن په خبرونه کې مونږه د رحمان بابا او عشق په موضوع باندې خبرې کوو. د خبرونه تاسو لپاره احمد شاه اعظمي تیار کړی ده.
قدم دی ہمیشہ زما پسر رے قدم دی ہمیشہ زما پسر رے کش کے زخاری ارے داستان در کش کے زخاری ارے داستان در.
د تصوف په نړۍ کې د عشق مرتبه تر ټولو لوړه ده او د پښتو په شعر او ادب کې که څه هم ډېرې صوفي شاعرانو د عشق د بیلابیلو مقاماتو ذکر کړی دی، خو رحمان بابا عشق د تصوف بنیادی رکن ګڼي او په خپل شاعری کې تر دې حد ستایلی چې خپل استاد یې ورته ویلی دی. ولې چې په تصوف کې خپل خالق حقیقي ته د رسیدو یوازنی لار هغه عشق ګڼي. عشق عاشق لره یو داسې پیر استاد دی چې بنوي بل دا هسي پیر استاد. د رحمان بابا د عشق حقيقي مثالونه پای نه لري او هر یو شعر یې ځان لره د مینې یو جلا دنیا ده، خو مقصود یې یو دی چې خپل خالق ته د رسیدو لار پیدا کړي.
چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے کش کے زخاری ارے داستان در رے.
رحمان بابا عاشقی یو لوی مرتبه غنی او د عاشقی په کمال پوه دی. په همدې خاطر یې دا کده په خپل شاعری کې په ډیر څرګند ډول بیان کړی دی. د هغه د شاعری تر ټولو لوی پیغام هم مینا او عشق دی او خپل ځان د دې لار یو بشپړ لارښود غنی، ځکه خوای چی کچالار د عاشقی وی ورکه کړي زه رحمان د گمراهانو رهنمایم. په لاهور کې د تصوف او مذهبي علوم شوونکی مولانا محمد احمد واصل واستوایی چې د نورو صوفیانو په څیر رحمان بابا هم عشق د تصوف بنیادی نقطه ګڼي او تر هر څه ترجیح ورکوي.
لکه د نورو شعرا او متصوفینو چې بنیادی مسله د هغو عشق دی، نو دیم هغه عشق یادوي او دغه فلسفه یادوي. مثلا د عشق مبارکی دی وایي چې زه عاشق یم سروکار مې دی له عشقه، نه خلیل نه داود زیم نه مومند. یا یو ځای وایي د خلیل تر کعبې دا کعبه ده لویه، که آباد که څوک ویران حرم د زړه. دی زړه ته اپیل کوي، د زړه خبره کوي، او عشق د زړه مرکز دی. نو لہٰذا لکه څنګه چې متصوفین دا دوه خبره کوي، یا زړه یا خی یا د زړه زړه وتلی عشق، عبدالرحمن بابا هغه په ډېر څه انداز باندې یادوي. دغه رنګه عبدالرحمن بابا داسې یوه موضوع نه ده پرې عشقي چې هغه یې بیان کړې نه ده. په آدم کې د حیوان خویونه هم شته، بیا هله یې آدم بوله چې آدم سي. او رحمان بابا وجودي شاعر دی. په پښتو شاعري کې له روشانیانو بعد اولنی سړی چې د وحدت الوجود ترویج کوي او هغه یادوي هغه عبدالرحمن بابا دی.
که څه هم د عشق جذبه د هر انسان په زړه کې په یو ځانګړي ډول موجود وي، خو د دې اظهار هر سړی له خپل طبیعت سره سم کوي. د رحمان بابا په زړه کې د یو داسې محبوب عشق موجود دی چې د هغه د حصول لپاره هغه له دنیا څخه لاس په سر سوی دی، او د دنیا ټول کاروبار او زیب و زینت یې پرېښی دی. لکه وایي چې د دنیا د دولتونو بې پروایم، زه رحمان د عاشقی په دا دولت کې. په نوی ډیلی کې میش د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر خالق رشید وایي چې رحمان بابا په خپل شعر کې د تصوف تر ټولو رښتینې څهره وړاندې کوي او عشق تر هر څه ستر ګڼي.
د رحمان بابا شاعري ټوله تصوفي شاعري ده، یعنی د مجازي عشق په ارتباط باندې ډېرې لږ خبرې کړي، هماغه د حقیقي عشق او د حقیقي ستایوال په ارتباط باندې همیشه د خپل روحانیت او خپل روحاني طرز تفکر عیار کړی دی. شعر یې په تمامو معنا کله چې موږ تحلیلوو، د تصوف تر ټولو ښه تر ټولو رښتینې چهره زمونږ په واک کې راکوي. همدا ده چې هماغه خبره رښتیا کېږي چې د تصوف واقعا داسې موږ ته تشریح کړی لکه واقعیتونه او حقیقتونه په آینه کې، یعنی دا زمونږ د ژوند زمونږ د هغې روحاني فلسفي یا روحاني تندې یوه داسې هنداره ده چې زمونږ دپاره به همیشه د روحانیت ارزښتونه په هماغه شکل سره چې د یوه توحیدي شاعر یا د یوه توحیدي صوفي او عارف له نظر څخه څرګندېږي، همدغسې تلپاتې پاتې وي. یعنی د رحمان بابا شاعري په همدغه یوه ټکي باندې ډېره ولاړه ده، او ټوله فلسفه په همدغه ځای کې ده چې دا دنیا د خدای له عشقه پیدا کړي، د همهو مخلوقاتو پلار دی ده. نو په دې حساب باندې موږ وایو چې د په شعر و شاعري کې ډېرو مهمو ټکو ته پاملرنه کړې او هغه ته یې تصوفي رنګ ورکړی دی.
د عشق او تصوف د موضوعاتو ترڅنګ د رحمان بابا له اشعارو څخه څرګندېږي چې هغه د کور او مهلت خاوند و، خو دنیوي روزګار ته زیات ارزښت نه دی ورکړی، خو بیا یې هم د انسانیت، اخلاقیاتو او ټولنپوهنې درس ورکړی دی. په پېښور کې د تصوف څېړونکي شیرعالم شینواری وایي چې که څه هم رحمان بابا صوفي شاعر دی، خو هغه په خپلو افکارو کې د تصوف پرته نور ډېر څه څېړلی دی.
رحمان بابا خلق صوفی شاعر غنی او صوفی شاعر دیر هم، خو سکم دا غیر چاپر شیل کسا مسائل دا خلقو دا آخری اظہاری هم پخبر شاعر این خیره دی. مجھے دا سکرم چا رحمان بابا دا اخلاقیاتو شاعری ضرور کرده دا تصوف شاعری هم کرده، خو دا رحمان بابا شاعری کی آغا رنگ مشتا سکم دا دا خلقو مسائل ویلی شو، دا خلقو فکر ویلی شو، یا دا خلقو دنی مسائلی چا مخیقی استون زی آغا پخبر شاعر کی اخی پیشارہ کرده. زما په فکر رحمان بابا یو لوی مقام لري تصوف کې، او همدغه د هغه د اخلاقیاتو فلسفه هم د دې نه راوتې ده. خو هغې ته داسې شاعر ګڼل چې هغه صرف ځان پورې محدود شي او هغه صرف ځان ویني یا خپل سلوک خبره کوي، نو دغسې نور شاعرانو په نظر کې وایي چې هغې سره زیات کوي. او هغه یقینا چې د ټولو پښتنو او د ټولو پښتونخوا کې چې څومره خلک پوهېږي او څومره د هغه په شعر باندې پوهېږي، نو موږ رحمان بابا
رحمان بابا د تصوف للاری په خپل شاعری کې د مینې او بشر دوستۍ درس ورکړی دی، او داسې پیغام خور کړی دی چې لکه بلې په نړۍ کې سوله او ورورولي رامنځته سي. هغه انسان ته د انسان په ژبه د انسانیت درس ورکوي او د غوړو خوینو تلقین ورته کوي. په کابل کې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان وایي چې رحمان بابا د مینې او انسان ته د انساني پیامونو د بیانولو شاعر دی.
رحمان بابا د مینې او انسان ته د انساني پیامونو د محبت د دوستۍ د نیکۍ د دې د اظهارولو او د دې د بیانولو یو لوی شاعر دی. د دې ژبه چې د اوبو غوندې روانه ژبه ده. د دې ژبه کې که چېرې د واز او نصیحت خبرې راغلي دي هغه هم په سړي خوږې لګېږي او د تغزل خبرې خو هغه هم خوږې دي. د پند او حکمت خبرې خوږې لګېږي. رحمان بابا د نیکۍ شاعر دی، د محبت شاعر دی، د دوستۍ شاعر دی او اعلی تعالی ته د نږدېوالي د خپل نفس باندې چې کوم کار کوي هغه واقعا د دوب شاعرۍ کې په ډېره پریمانه پیمانه باندې موندل کېږي. وایي که مې وشي له دلبره ملاقات بیا به نه ځم له دې دره په حیات. تر ما لا په دلبرانو ډېر مین دي چې خبرې که د کشفو کرامات. د ریال زاهدۍ زما توبه ده چې کال دې څوک په رسم و په عادات. زه رحمان له هسې اهل غواړم هر چې لاق که په خلاف د مقامات.
تصوف د نفس د تسکیه او حقیقت پیژندلو نوم دی او رحمان بابا هم په خپلو تصوفي اشعارو کې دې موضوعاتو ته ډیر پام کړی دی. هغه کوي خواته عشق و منزل ته رسیدو لار غني، نو بلې خواته د نفس پاکوالی، غوړه خوونه او نور تصوفي افکار هم لپامه نه دی غورځولي. په پېښور کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکي او د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک وایي چې د رحمان بابا په کلام کې د نفس د کابو کولو او د حقیقت پیژندلو درس موجود دی.
کلام یې بیخي صوفیانه کلام دی او بیا صوفیانه کلام په دې ډول باندې هم چې هغه کې د نفس د کابو کولو، د خیر او د شر، د شعور بیدارولو او د ښو اخلاقو درسونه پکې شته. نو دام د زنه شعرو ته کې داسې دي چې د حقیقت د تلاش کې کوم لټون وي د یوسفي په دې ژوند او د کائنات کې بني ادم څنګه دی، د هغه ژوند څنګه دی، د هغه مقام څه دی او بیا حقیقت څه دی. هغه حقیقت ته د رسیدلو پکې هم لارې شته خو هغه لږ ژور فکر دی. نور عام ولس کې چې مقبول شوی رحمان بابا نو دغه اخلاقي اقدارو چې کوم هغه درس ورکړی دی لپاره مشهور شوی.
رحمان بابا د مینې او عشق شاعر دی او ټول انسانیت ته هم دغه درس ورکوي. هغه د دې نړۍ د تخلیک سبب هم عشق ګڼي. هغه په عشق کې له هر څه څخه بې نیاز دی او د خپل محبوب د وصال لپاره له ټولې دنیا څخه ځان یوې څنډې ته کړی او د هغه هر نازې په سر سترګو منلې دی. که څه هم رحمان بابا د ډېریو روایتو سره سم په 1911 میلادي کال کې له دې نړۍ څخه وکوچې دي، خو د انسانیت لپاره د عشق او مینې داسې پایدار پیغام پریښو دي چې د بادشاهانو تر مانیو زیات اغیز لري. پادشاهانو که قصرونه کړل آباد، ما د عشق عمارتونه کړل آباد.
سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
طارق قورقزی مشال ریڈیو کرم ایجنسی
فرحت شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
اوس وخت شوه دی زمونږ د بلې ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ په دا خبرونه کې مونږ تاسو ته د سیمې او نړۍ نه د اقتصادي چارو په اړه باندې معلومات درکو. دا خبرونه تاسو د پاره پامیر ساحل تیار کړی ده.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې د خیبر پختونخوا د تیلو او د ګیسو د ذخیرو په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. د امریکا د پور د حد د زیاتولو کیسه به هم درته وکړو او د ونې په هیواد کې به کیمرون در وپیژنو. لمشال راډیو سره اوسئ. دا خیبر پختونخوا ځمکه له اوبو او ځنګلونو خو ډکه ده، مګر دلته د ځمک پوهانو له وینا سره سم ډیر تیل او ګیس هم موجود دي. د عوامي نشل ګوند لخوا د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب خټک وای په خیبر پختونخوا کې لکنل شویو اتلس کویانو په څوارلس کې تیل او ګیس شته دي، چې دا په نړیوال کچ یو لوی معیار دی او ښیي چې په خیبر پختونخوا کې ډیر مادني تیل او طبي ګیس موجود دی. په خیبر پختونخوا کې د تیلو او د ګیس د ځمکلانې ذخیرو په اړه په پیښور کې د مشال راډیو خبریال خالد خان دا ځانګړی رپورت جوړ کړی دی.
د قدرتي وسایلو په بنیاد د پیښور یونیورسيټي د جیالوجي ډیپارټمنټ پروفیسر ډاکټر حنیف د پختونخوا صوبه په دوو برخو کې تقسیموي او وایي چې د کابل سیند نه قطبي اړخ ته په غرونو کې معدنیات د سیند سویلي اړخ غرونو نه بالکل جدا دي.
خیبر پختونخوا کې د دې جیالوجي ته موږ وګورو غواړو، نو دا کابل سیند چې کوم دی دا داسې بیګي ایست ویسټ، او د دې نه چې کوم د شمال طرف ته علاقہ دا آگے کے کم جیولوجی راک ٹائپس سے کم دی کم کھانی چیا کو موجود دی کم جیولوجی سے آگا نان پروسپیکٹیو دا ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن پوائنٹ آف ویو دا آگے نے ساؤتھ تا یعنی کوہارٹ پشاور نے ساؤتھ تا کوہارٹ کرک ہنگو بنو دا علاقے چی کم دی نو دا ڈیرے زرخیزی دی دا دے ہائیڈرو کاربن پلحاظ سر.
دا ڈاکٹر حنیف پوینا دا پختونخوا پا کوات سیما چند کے پڑھوں بیزل دا تیلو دا کوئی کنستلو کار پا نور لسو نه نه کې پیل شو او بیا د غلړې هنګو او کرک سیمو ته خوره شو چې 2000 کې پیداوار شروع کو. دغه شان د عبدالولی خان په هنتون د جیالوجی پروفیسر او کارپو ډاکټر فضل ربی وای چې پښتونخوا سیمې سره سره د خیبر پښتونخوا تیرا غرونه هم د تیلو ګیس د خیرونو ډک دی. وای د پښتونخوا د دغه وسایلو نه ډک سیمو کې اوس پورې 2% کار شوی دی.
دلته چې سلیسی داسې زمکه را داسې کټی چې پټرولي نه داغه تر اوسه پورې د زیات نه زیات 2 تر رسېدلی شي چې 2 ایکسپلور شوی ده. 93 له انکسپلور ده. په 2 کې دا 2 ټریلیون کیوبیک ګیس او دا بل چې دا فور اسسمنت دا خو داسې اگزیکټ څنګه شوی ده، یو 1 بلین دا یو سورس نه داري چې دا پټرول دي، خو دا په 5% په وړو کې سکے 93 دا پاتې دي چې هغه به ایکسپلور کوي.
دغه پخلی د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک هم کوي، چا چې 100 ورځې وړاندې په دغه سیمو کې د تیلو ګیس کار کون کې کپنه مول چارواکو سره لیدلی وو. دی وای
هغه دا وای چې نور دنیا کې چې مونږ لس کویان وکړو په کې څلور کامیاب شو، مونږ وای چې دا ډیره ښه علاقه ده. دلته چې مونږ تلس کویان کندلی دي او 14 په کامیاب شوی دي، نو ډیر لوی ذخیره دي په کار د ملک په واره د خلکو لپاره فائدہ وچته.
په اساسي قانون کې اترسم بدلون نرسته با خیبر پختونخوا په خپل وسیلو نیم په نیمه یعنی 50% واکمن وي او قدرتی وسایل لکه د سندونو اوبه او تیل او ګیس په د خپل صوبې د خلکو لپاره ګټور ګرځوي. د پختونخوا حکومت د تیل او ګیس لپاره د خیبر پختونخوا آئل اینڈ ګیس په نوم یو کمپنی قائم کړې ده او دغه شان د پاور او انرژي په نوم یې یو نوې محکمه پرانستې ده. خو د کرک سیمې سره تعلق لرونکي خبریال شوکت خټک وایي چې ځایي خلک په دغه سیمو کې سرګند شوي قدرتي ګیس ته هیڅ رسایي نه لري.
په کرک یا کواړ ضلعو کې د ګیس او د تیل کم ذخیرې چې راوتې دي یقینا چې ډېره غټه فایده یې ده، خو له بده مرغه د سیمې خلک ته دې نه تر اوسه پورې مستفید شوي نه دي. زه به مثال درکړم، زما خپل کور چې په کرک کې کم ځای کې دی، د شپږو کالونو د ګیس سپلای روانه ده کرک نه د ټول ملک نورو ځایونو ته. زما مور اوس هم په کرک کې چې روټۍ پخې نو د خشاکو استعمال کوي. همدغه شانې یویش یونین کونسلو کې صرف درې یا څلور هغه یونین کونسلو ته تر اوسه پورې ګیس ملو شوی دی کوم چې د ګیس فیل سره نږدې دي. دې نه علاوه نورو عامو خلکو ته هم دې ریسورسز نه څه فایده نه ملاوي.
خو بیا سینیټر افراسیاب خټک وایي چې صوبایي حکومت به هڅه کوي چې د ګیس کمپنۍ په شان په جنوبي اضلاع کې د آئل ریفائنری کمپنۍ هم جوړ کړي چې په صوبې ته د ګټو سره سره به ځایي خلکو ته نوکرې او نور سهولیات هم ترلاسه شي.
دا د خدای پاک په فضل ډیر لوی ذخایر دي، ډیر لوی کار پر باندې ګیس خو کافی مخکې لاړ دی، په تیل هم پیټرول هم مخته زیاتېدو دي. ګیس یو ریفائنری لګېدلې ده کرک کې، مونږ کوشش دی چې پیټرول او ریفائنری هم دلته کې ولګي ځکه چې پیټرول ټول ځي پنډی ته اټک آیل ته، هلته صفا کېږي. په کار ده چې صفا کېدلو کار هم دلته وشي، دلته به خلکو ته روزګار ملو شي. اوس هم چې کوم انسټالیشن یا کوم تنصیبات جوړ شوي دي هغې کې زموږ خلکو ته روزګار ملو شوی دی. دې نه علاوه ځینې ترقیاتي کارونه هم روان دي، په ځینې شعبو کې سړکونه اوبو منصوبې، حکومت نه علاوه د کمپنیانې پرایویټ چلته کار کوي، هغوی هم دا منصوبې کوي.
د یادونې وړ ده چې روان مالی کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د تیل او ګیس په مد کې د مرکزي حکومت ته 15 اربع روپۍ ملاویږي چې 15% برخه به یې د هغه سیمو د پرمختیا په کارونو خرچ کولی شي کوم دی چې تیل او ګیس موندلی شوي دي. دغه شان څېړونکي وایي چې په خپلو وسایلو 50% اختیار نه وروسته بعد د پښتونخوا صوبې آمدن یا ګټه یو په څلور زیاتې شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري دغه پروگرام د نهې یا سه‌شنبه او د شروع یا چهارشنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسو د مشال راډیو اونیزه خبرونه اقتصادي نړۍ اوري. په امریکا کې د پور د زیاتولو د حد ستونزه چې د دې هیواد د دیواله کېدو اندېښنې پیدا کړې وي هواره شوې ده، او له کانګرس تر منظوري وروسته پر لاسوند ولسمشر باراک اوباما لاسلیک کړی دی چې په دې ډول دا لاسوند وس قانون جوړ شوی دی. د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ تر زختو اختلافاتو وروسته دواړو ګوندونو موافقې ته ورسېدل او د استازو په جرګې کې پر قانوني لاسوند رایه چونه وشوه. پر دې مهال 216 رای په حق کې او 116 په مخالفت کې واچول شوې. وروسته د پور د حد د زیاتولو او د بودیجوي تاوان د کمولو پر دې پلان په سینټ کې رایه چونه وشوه. په امریکایي سینټ کې د قانون په حق کې 4 او په مخالفت کې 6 رای واچول شوې. تر دې وروسته ولسمشر باراک اوباما خبریالانو ته ویل چې د سینټ له منظوري سره امریکا له دیوالیه کېدو وژغورل شو.
This compromise guarantees more than $2 trillion in debt.
دا توافقنامه د دې زمواري ورکوي چې له 2 ټریلیون زیات امریکایي ډالر تاوان به کمول کیږي. دا لومړی مهم ګام دی چې کینه کوي چې موږ باید د ولس په توګه د خپل امکانات مطابق ژوند
وکړو. د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ تود باس په دې موضوع و چې په څه ډول لګښتونه یا خرچې کمې کړل شي او د نویو مالیو له لارې څومره ګټه باید ترلاسه کړل شي. ډیموکراتانو غوښتل چې پر شتمنو امریکایانو مالیه یا ټیکسونه ولګوي او باید د صحت او مشرانو لپاره له غوره کړل شویو پلانونو پیسې کمې نه کړل شي. د ریپبلیکن ګوند مشرانو د نویو ټیکسونو مخالفت کاوه او ویل یې چې د وفاقي خرچو په ټولو برخو کې باید ډیر زیات کموالی راوستل شي. د دواړو ګوندونو موافقه داسې راغله چې د امریکایي حکومت د پور اخیستو حد یې زیات کړ. دا حد د 4.3 تریلیون امریکایی ډالر وو. همداراز په توافق نامې کې دا هم ول چې تر راتلونکو لسو کالونو به د بجټ په خرچو کې 2 تریلیون ډالر کمی راوستل کیږي. په دې توافق نامې کې یو شی چې ځنډول شوی دی هغه له مشکلو پریکړو یوه ده. د ډیموکراټانو او ریپبلیکن ګوندونو لخوا شپږ غړي به د روان زیږیز کال د نومبر په میاشت کې یو بل سره کینی او په دې به خبرې کوي چې په حکومتي خرچو کې اضافي کموالی په څه ډول راولي. په دې نتیجه کې جوړ کړل شوی سپارښتونه به بیا د استازو له جرګې او سینټا منظورول کیږي. اوباما او ډیموکراټانو غوښتل چې پر شتمنو امریکایانو مالیه ولګوي خو ریپبلیکن غړو د مالیو د زیاتولو مخالفت کاوه. اوباما یو ځل بیا د دواړو ګوندونو ګډې 12 کسیزه کمیټې ته ویلي چې په نومبر کې د سپارښتونو په وړاندې کولو کې دې له توازن کار واخلي.
That both parties work together on a larger plan to cut the deficit which
دا توافقنامه له دواړو ګوندونو غواړي چې دوی باید د تاوان د کمولو پر یو نسبتاً لوی پلان په ګډه کار وکړي. دا زموږ د اقتصاد د اوږدمهاله روغتیا لپاره مهم کار دی او لکه څنګه چې موږ د تاوان د کمولو لپاره یوازې د لګښتونو له کمولو کار نسو اخیستی نو باید په دې ترڅ کې د خبرو پر مهال له توازنه کار واخیستی سي.
دا
دوشنبه په ورځ د امریکا د مالی چارو وزیر تیموتی گیتنر اے بی سی نیوز ته وویل هغه نه پوهیږي چې د کانګرس دننه اختلافاتو د هیواد مالی مقام او حیثیت ته زیان رسولی دی او کنه. خدا دا چې دی ویریږي چې د دې له کبله پر امریکا د نړۍ باور ته زیان رسیدلی دی. اوس هم د اونۍ هیواد کیمرون په لویدیز افریقا کې پروت هیواد دی چې لومړی د فرانسې او بیا د برېټانیې تر واک لاندې پاتې شو. په 1968 زیږیز کال کې د خپلواکه هیواد په توګه رابرسېره شو. د کیمرون آبادی خواوشا 1.3 کروڑ ده. د 2005 کال د اټکل تر مخې په دې هیواد کې 15,40,000 کسان د ایډز په ناروغۍ اختول. په دې هیواد کې 40% عیسویان او 40% مسلمانان دي. پاتې نور د بیلابیلو عقیدو لرونکي خلک دي. په کیمرون کې 40 افریقایي ژبې ویل کېږي خو انګلیسي او فرانسوي دفتري ژبې دي. په کیمرون کې تیل ډیر دی او د کروندګرۍ لپاره ښه ځمکه هم لري. خو د دې سربیره هم له مشکلاتو سره مخ هیواد دی. دلته سړی سر ګټه لا هم ډیره ښکته ده. د 2009 کال د اټکل تر مخې دلته سړی سر کالنۍ ګټه 2300 امریکایي ډالر وه. د همدې کال د اټکل تر مخې ټول ملي پیداوار له 22 ارب امریکایي ډالرو زیات وو او د اقتصاد وده 0.9% وه. د کیمرون د ټول ملي پیداوار 40% برخه کروندګري او 13.5% یې صنعت جوړوي. په کیمرون کې کافی، کوکوا، مالوچ، ربړ، کیلې، د تیلو زړی، غله، چاتراش یا قیمتي لرګي او څاروي ډیر دي. په صنعتونو کې له پټرولو، د تیلو او نور شیانو د جوړولو او پاکولو صنعت لوی ځای لري. په کیمرون کې المونیم ډیر پیدا کیږي او درخت یا کپڑے صنعت هم د ذکر وړ دی. په 1970 لسیزه کې د کیمرون د پوځیانو، پولیسو او لوبغاړو په ویاړ یو سندره زامینا ډیره مشهوره شوې وه. دا سندره بیا د 2010 کال د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ لپاره د امریکا سندرغاړي شاکیره هم وویل. د همدې سندرې په اصلي بڼې د اقتصادي نړۍ نننۍ خپرونه پای ته رسیږي.
Jango
sango e samina mina sangalewa ana wan a
samina mina e waka waka e samina mina sangalewa ana wan a
jango e jango e samina mina sangalewa ana wan a
samina mina e waka waka e samina mina sangalewa ana wan a
samina mina waka waka zamina mina sangalewa ana wam a
zamina mina waka waka zamina mina sangalewa ana wam a
jango jango ana wam
a iktisadi nadi
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني